چې امریکا یو د اقتصا لپاره یو بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له روی څخه د نړۍ له سلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ور باندې پوسی اوسیږي او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوقو او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي، یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری ده، چې شته که هر څه وسیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستي وي، یو څه مو زده کړي وسیږي او په یو څه پوسی وسیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست د نن زده کړي شان تر په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوخ وړاندې کوم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی احترامات مقبول کی قدر منو ګرلې زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یو زلبه هم شرق لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمنه ول سم لوسته خیلی د چي تاسو ټول قدر منو ګرلې زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سړي او د صحت مې بم بتن تر نو زکون کو د چي مر تاسو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي نو خیلی د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کی ډول سره ته ځنن سره تکرار کړی او ذکر و سيږي او نن ورځې لوسته پراچم ته اولي او ما سره راغلی اوسېږي. خوشو ګلالي زده کوونکو، انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیه په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیه د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروګل لیست کون کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسه په حق معلومات ولولو، چې اکیانوسه څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سړي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسه په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسه د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسه پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسه ټاپوګان چې دی له درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینی او ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلند هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسي مساحت په برکینی ولیدی یا هم په خپل ساحه کې نیولیدی او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پرې مربوط دي یا هم پراغوی پرې اړوند دي. دغه اکیانوسی ټاپوګان چې دي درنو زده کوونکو، د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوی دي، چې هر برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملنزیا یا هم ملنزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشي په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل دغه برخه چې ده د ملنزیا برخه چې ده د خپل پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده. دغه پخپل د استوا د کرشي په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلای شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند د دې ترڅنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو جو ګلالیز د کون کو دغه لوی وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم ورو تاسو د دې آرام سمندر په مرکز ځی برخو کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلند په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حق معلومات بلبلو او هم چنان او اکیانسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده. یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانسی لمرنی اوسیدونکو په حق له کچیرو معلومات لاسته راوړو. د دې لمرنی اوسیدونکو چې و درنوست کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانسی ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سپلنو دلته د اکیانسی ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل نو لمرنی مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانسی ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلاج ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او سرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان تر وګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دی بیلابیل ژبي دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دی مختلف ډول دی او هغه خلک چې په دغه سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري د دې ټکمنو چې دی بیلابیل دی ان دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینی اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستو کو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دی چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو ځکونکو د ټاپوګانو ترمنز مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي دي او دوی هم دغه اکیانوسی هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی شو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسئ چې اکیانوسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوروز د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځانو سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی درنه ځکونکو د اکیانوسی په ټاپوګان کې کرنیز حالت څنګه دی؟ ایا کله مو د دې په حق معلومات اوریدلې و؟ کوم چیرې معلومات اوریدلې و هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې له ځانو سره ولیکئ. البته درنه ځکونکو کله چې تاسو لوس پېته ورسئ دی یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو وګورئ چې ایا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلات په حق معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوس پېته ورسئ دی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلي. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ور درنو. که درمو زده کوونکو د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده او هم چنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي او دوی د خپل ورځنیزې اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یعنو په واک کې ده د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپله د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي او د قانی توکو له نظر څخه اکیانوسی چې د ډیر بډایه ټاپولو جملو څخه شمېرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانډیا د چې په سولو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي او فلزات یې جوړ کړي دي. په دې برخه کې هم چنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، هم چنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایچ د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړ ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړي ده او لای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او برا او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکښې جوړې کړې دي چې میکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو نو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړی د دې په مهم و بیری دی او کچیری تاس پا کتاب کی شکل تا متوجه و سیجی دیر شکلی برن لری چی ده دوگو بیری سخ دی ده وزای سخ و بل زای تا ده مسامنالاتو پا انتکال کولو کی گرت اخلی چی پا اوسنی وقت کی بیا ده اکیانوسی خلق یو لبل سر یا هم ده نری یو لنور و هیوادون سر ده عدیک لپار بیری او هوایی الوتون کتا ارتیا لری ترسو دی وکوالی سی چی ده و هیواد سخ و بل هیواد تا سپار وکری. نو خو جوز د کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسیه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسیه ټاپو مو پیژندل، همچنان اقتصادي حالت په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې هیڅ تاسو کورنۍ دنده ده نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسیه د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، که درنومنه زده کوونکو، د میکرونیزیا لغت څه وایي؟ یعنی میکرونیزیا معنی څه ده؟ د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دی؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی سیستم تعالی هم سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو که درمونه زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یولسم لوست ده. درنه او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې یولسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، درېیم د افغانستان د نفتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مصیپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو سپارلسې مصیپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسېږي. پوژا ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه، او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات ول. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې ده، چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د میشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې میشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې ده نه 1300 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دي 850 کیلومتره مربع دی کیلومتر ته رسیږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې ترڅنګ د هریرود سیند په هکله معلومات ولو چې د هریرود سیند همچنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی، درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دي د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنی مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دي، سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شیلان په نوم باندې مهم مرستیالان یې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی درنه ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي، او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرهس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړه غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دی، چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر امریکا چاکو پورې او په ورزمکه کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلي حوزې په حق له معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلي حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلی کلایې ایثار کړی ده، او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سندونه د تړلی حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلی تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بند کیږي، چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلي حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپله سرچینه د غزنی په شمال کې 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چیل سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمری سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنځکونکو 2300 او 300 کیلومتر مربع دی، د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 متر په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقابل متر پورې د اوبو د ذخیره یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو او ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي. چې کله د دیلی له شمال څخه تیر شي، نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 125 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د مر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لوري باندې بهیږي، او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي، نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې یې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند د شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنی سیند څخه دی چیرته، نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی، چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي، نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي. او په تیره بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي، او اوبه یې ښار ته رسیږي، او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي، او غلې دانې ته برابروي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري، او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي، هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزره ده، او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمکتین جهیل دي، او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پرې پوه شئ. اوسېږي د لوس پراتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه‌ای سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړوسم. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هریرود حوزه تشریح کړي، دویم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.